نور بس دی.
شکسته سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروگرام کې ظفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قرباني د اکتوبر 11مه د ماشومونجونو لنړیوال ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلو چې خزی او انجونی کولای شي مکته دی ویخي او عدالته راتلونکي په لور باندې لارښوونه وکړي. د مولي زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوترش په خبره سږ کال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړې ده او دغه حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلی دي، لشپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. ښځې په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې له ګډون کوله منع شوي دي او د هغوی هغه بنسټیز حقونه چې دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یوه اندازې ترې اخیستل شوي دي. همدارنګه له دې سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي، دا ده چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پرتله باندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي، دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کېدل په ځانګړي ډول د هلک پیدا کېدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالۍ څومره یو بل سره ارتباط لري او هلک ته ارزښت ورکول نسبت جلۍ باندې څومره دیني ریښه لري، نن په پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. میلمانه را سره شته دي چې دا موضوع به راسره واضح کړي. د دین عالم شیخ الحدیث عبدالصبور عباسي، د ښځو د حقونو فعالانې هر یوه نظیفه احمد شي او پښتنه ځواک، او همدارنګه زموږ بله قدرمنه میلمانه ده وروسته به راسره وصل شي، او همدارنګه د ښوونځي استاد لطیفه خورم، او بله میلمنه مې چې مخکې وویل دوی به وروسته راشي. تاسې ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. عباسي صاحب، که له تاسې یې پیل کړو، دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاري چې کله یو هلک پیدا کیږي خلک ورته خوشحالیږي، کورنۍ ورته خوشحالیږي او بل ته مبارکیانې لیږي چې نجلۍ پیدا شي، بیا وایي چې نجلۍ پیدا شوې ده او ډېره عادي دغه مسله اخلي. دا څه دینی ریښه لري؟ په اسلام کې داسې څه شته ده چې هلک نسبت نجلۍ نه ښه ده، یا څه برتریت لري، یا کورنۍ ته څه ګټه رسیږي نسبت نجلۍ نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو همکاران ته، تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا شیخ خو د اسلام نه مخکې په یونان کې موجود و، عربانو کې موجود و، نورو قومونو کې موجود و. نو قرآن عظیم الشان دا تقبیح کړی دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي، و اذا بشر احدهم بالانثى، چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ور، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مخ تک تور شي د غصې نه، او د غصې او د غصې نه ډکي، غمجن یو د غم نه ډکي. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، او د خلکو نه پټ ګرځي چې وا زما لور شوې ده، شرمېږي او د خلکو نه پټ ګرځي، او دې فکر کې اخته کېږي ایمسکوهو علی هون ام یدسو فی التراب، چې دا د ذلت سره وساتم او کا خورو کې اومنډم ژوندې. بیا آخر کې الله فرمایي الا سا ما یحکمون، خبردار ناکار ده هغه فیصله چې دی کوي. نو په جلۍ باندې خفه کېدل، د هغې په تولد باندې غم، قرآن دا طرز تفکر دا قرآن غندلی. او بیا چې دې جنکی پیدا کېدې نو یا دې وجنا چې دا بل چا سره واده کوي بل کور ته بځي او دا خو موږ ته شرم دی. نو یا ویلې بیا چې او دې ته څوک ډوډۍ ورکوي دا خو که غټم شي موږ ته څه فایده نشته. نو دا به ژوندۍ خاوره کې منډلې. نو سورې تکویر اتم نهم آیات کې الله پاک دا شیم غندلې. قرآن فرمایي و اذ الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت. قیامت پر ورځ باندې به هغه جلۍ چې ژوندۍ ښخه شوې ده هغه به راوغوښتی شي او د هغې نه به پوښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوی و تا څه جرم و او ستا څه ګناه و. او کله نه چې اسلام راغلی دی دا سلسله په عربو عجمو کې په ټولو مسلمانانو کې بنده شوی ده. الا یو نیم جاهل چېرته پیدا کېږي خو عموما خلک د جرکانو وجل یا ښخول دا شی بند شوی. او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاري شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات. الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړې و دل بنات. او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکۍ واخلې او ژوندې ښخی کوي. نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندلی او قرآن هم غندلی. بیا د نبی علیه السلام خپل روش داسې و نو چې هغه لورګان سره ډېره مینه کوله محبت یې کوو لورګانو سره. فاطمې بی بی سره د هغه محبت ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی. چې کله وفات کېده نو بل چاته ونه ویلې چې زما د وفات وخت یې هغه دی. نو دا یې ځان ته نږدې کړه ورته یې ویلې چې زه روان یم زه ختم یم. هغې ډېر سخت وژړل چې وی ژړلې نو بیا یې وخت نږدې کړه. بیا ورته ویلې چې زما په فامیل کې اولنی کس چې ته ما پسې راځي نو هغه به ته یې. نو هغې بیا وخندلې. نو عایشې بیبي ورته ویلې ته څنګه یو کته دې وژړلې یو کته دې وخندلې پلار درته څه ویلې؟ ویلې زه خپل د پلار راز چا ته نه وایم. همغه به چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شوه او چې رابغله نبی صلی الله علیه وسلم به ورته پاسېده خپل څادر یا څه شی چې به ورته راوه هغه به یې ورته غوړاوه او ډېر احترام سره به یې چې دی کېنوله. د هغې بچي به یې خپلو بچو غوندې ګڼل حسن حسین. یو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله د امام حسین د هغه جګېدو غورځېده وړوکی و. نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو او د لور زوی و هغه یې واغسته جګې کړو او هغې کې ونیو او خپله خطبې ته یې دوام ورکړ. ویې ویلې چې مال او اولاد چې ده فتنه ده. فتنې مطلب دی ازمایش. یعنی دا ازمایش دی. زه خطبې نه ورکته شوم او کله به هم چې د فاطمې ابۍ په کور باندې نبی علیه السلام تېرېده نو د کوڅې سر نه به یې غږ کوو هل لوکاړو هغه واړه شته. نو هغې به زر زر ورته لونګ موونګ غاړې ته واچول او لونګ موونګ به یې ورته غاړې ته واچول. بیا به یې هغه کړده ده پلار ته به یې وویستل. نو هغه به خو نږدې کړو مچو به کړه او ویل به اللهم انی احبهما الله زه دې سره مینه کوم فاحب من احبهما. نو څوک دې سره مینه کوي ته دوی سره مینه وکړه. ډېر شیان دي موږ اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډېره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی.
مننه شیخ صاحب تاسو بیرته راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته ده. د نورې میلمنې هم په تمه دي دوی ته باور شو. اوس را سره د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي لطیفه خورم هم ده. لطیفه جانې تاسو هم په بخښنه سره چې تخنیکي همکار وای اغلې خورم شمیره قطع شوې ده هغوی ته به بیرته زنګ وهو. فروزان داودزی ته به ورشو. تاسو یې مخه راغلاست اغلې داودزی که تاسو راته ووایئ شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې د لور عضوې تر منځ توپیر نشته ده او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپلې لور سره کړې ده د هغې بیان هم وکړو. تاسو راته وایئ په کورنیو کې په افغانستان کې افغانان ولې بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته ده او هغوی چې کله هلک پیدا کېږي ډېر ورته خوشحالېږي نسبت نجلۍ نه. بلې تاسو زموږ غږ لرئ
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم.
مولوي صاحب ډېر زیات خو خبرو سره اشاره وکړه څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلي او موږ تاسو ته کړو د اسلام تاریخ معلوم دی. نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې جونی به عربان نو ژوندۍ ښخولی دی لپاره چې دوی ده یو ننګ و آر کنه. او هماغه و څرنګه چې مولوی صاحب وویلله چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګانو ته او ښځو ته احترام قایل و، او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي داود زید زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغومره ښېګڼې شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړي دي، ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغې موضوع ته هېڅ پام نه کېږي؟
همدې موضوع ته راځم. نو کله چې موږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي، اما کله چې موږ ټولنې ته وګورو باوجود دې چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، مګر د دې تاسف ځای دا دی چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي، او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشحاله کېږي، بلکې اکثریت کورنۍ خفګان وښيي. حتی د زیاتره داسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي، نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کېږي. د دې اصلي عامل زما د نظره البته د هغه تحقیقات د روی چې موږ کړي دي په ټولنه کې، او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي. نو عدم د عامه پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی، چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لري پاتې شوې ټولنه ده. نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا نجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګ و آر ښکاري، نه یوازې چې په خوشحالېږي نه دنیا ته راته کې، په کله چې نجلۍ دنیا ته راځي نو دوی ډېر یو شدید خفګان اوښي. هم کورنۍ او هم حتی اکثریت حالات کومیله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي. په همدغه اساس باندې کله چې دا نجلۍ نړۍ ته راغله د اتزامه د دې د پیدایښت په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه وي نه خوشحالېږي، نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي. نو کله چې د دې روحیه لویږي د دې هغه استعدادو کومه توانایانو چې لري دا د صدمی سره مخامخ کېږي، او دې ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا داسې یو موجود دی چې د ټولو باردوش دی، چې دا بیا سبب د دې کېږي چې ورو ورو په ښځو کې په مجموع کې یا عقده رامنځته کېږي، او یا سبب د افسردګۍ او تاثر و ګوشهنشینۍ د ښځو کېږي.
کور ودان نور بشو از مقبل قدرمنی ملمنی رڼا ته. رڼا افغان تاسو ښه راغلاست، ستړي مشي که تاسو راته وي حتما تاسو د دغه وضعیت سره مخ شوي یاستئ چې په کورنۍ کې کله انجلۍ پیدا کیږي کورنۍ ورته ډېره نه خوشاله کیږي. ستاسو په نظر باندې اوندې لتونه څه دي، او دغه لتونه څومره د دې سبب شوي دي چې په اوسني مهال کې چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی دا نور هم پسې قوي کړي او نارینه ته ونه وایي؟
سلامونه سیال کې تاسو ته مېلمانو ته او ټول اوریدونکو ته ډېر ښه موضوع ده. لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، نولسم د تلې د ښځو د نجونو نړیوال البته د پیغلو نجونو نړیوال ورځ خو په افغانستان کې ونه لمانځل شوه، په ټولې نړۍ کې ولمانځل شول. په افغانستان کې انجونې د دې نه خبرې وي چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې ده، خو موږ متاسفانه ونه لمانځل شوه. ستاسو د خبرې د یوې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي. په افغانستان کې الګ ته ډېر زیات ارزښت ورکوي کېږي د انجونو په پرتله، باندې ځکه هغوی وایي چې انجونې د پردي کور دي او انجونې په درد نه خوړی کېږي. دا وایي ده چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاسه ده، نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي. او بل دا چې لکه څنګه چې نور مېلمنو هم ورته یادونه وکړه، دا عامه پوهاوی نه لري. او بل دا چې په افغانستان کې چې ډېری خلک خصوصا پومو مسلمانان که موږ تاسو ګورو څومره چې موږ مسلمانان یو باید د اسلام آګاهي ولرو، باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کېدو، باید کومه احکام او چې دی هغه باید مراد متاسفانه مسلمانانو نه مراد کړي. حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی، د قرآن څخه اخیستل شوی دی، مګر پښتانه دي چې په قرآن باندې، افغانان دي چې په قرآن باندې، مسلمانان دي چې په قرآن باندې هیڅ عمل نه کوي. نو دغه باورونه دي چې اوسه پورې په افغانستان کې پاتې شوي د افغانانو ترمنځ باندې دغه اوس هم شته ده. او دغه یو عنعنات چې په افغانستان کې پاتې شوی چې جلی د درس او د تعلیم حق هم نه لري، او جلی ته باید ډېره زیاته مینه محبت ورنه کړی شي، ځکه دوی پخ سترګي کېږي، دوی شخص سترګي کېږي، او دوی ډېر زیاته مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د امنیاناتو ګچې وایي، دوی ډېره زیاته ژبه کوي، او دوی ډېر زیاته هغه د خپل حقوقو ډېره زیاته غوښتنه کوي. یعنی دوی د حد نه تېرېږي چې دغه خبره بالکل نه ده. که مونږ تاسو ګروپ لرو نو میندو ته ډېری وخت هغه وایي وایي چې جلۍ چې وي د هلک په پرتله ډېره زیاته مینه نه کوي که نه. خو مګم دغه هغه یو باور چې په خلکو کې ده، هغه دغه پکې پاتې شوی ده، د ناپوهې د وجې نه، د بېتعلیمې د وجې نه. او اسلام چې څه ویل شوي دي، د دوی هغه اسلام ته نه رسېدګي، اسلام نه مطالعه کول، قرآن نه مطالعه کول، دا لامل شوی ده. او یو یو خونه خو دغه د افغانستان په خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنې ښځه حق نه لري، نه د تعلیم، نه آزاد او نه خوشحاله. د بل اړخه که مونږ تاسو ګورو، افغانان چې دي ډېری دا دین ته متعقد دي، او زه په دې باندې خوشحاله یم. خو مګم خبره دا ده چې کاشکې مونږ یا ښه مسلمانان شو، یا ښه افغانان شو، نه ښه مسلمانان شو او نه هغه افغانان شو. نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې، دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرېږدم، خلک ما ته بهر کې پیغور راکوي، مګم الان کې د دې نه نه دي خبر چې دغه حق ده چې اسلام ښځې ته ورکړی ده، د ازادۍ حق لري، د خبرې کوون د حق بیان لري، د ازادۍ حق لري، مګم دغه حق دې اخیستل شوی. او د طالبانو پر اتک سره طالبانو مکتبونه هم بند کړل. نو دغه باورونه چې کوم د تیر وخت نه و، د ذهنیت دوی درلودو، د همداسې پرې خلکو کې پاتې شو.
مننه رنا جانې کور ودان. تاسو ته کبیر ترشو شیخ صاحب، یو علت چې دلته زموږ د نور ملمنو ورته اشاره وکړه، دا ده چې نارینه ځکه په کورنۍ ځکه نارینه اولاد ته خوشحالیږي چې کله دوی زړیږي، په ځانګړي ډول مور او پلار، نو زوی د دې ساتنه کوي. که په دې اړخ باندې شیخ صاحب تاسو راته ووایي، یو انجلۍ څومره کولای شي که چیرې هغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي، که هغه وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا کار وکړي، دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سي، د انجلۍ هم وکړي. داسې څه په اسلام کې دوی ته شته دي، دیني اړخ لري که نه لري، او که نه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرېدلی شي؟
نو دا خو داسې خبره ده چې جنکۍ خودکفیلي، تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري، الکانو نه جنکۍ چې دي په مور او پلار باندې ډېر غیده مهرباني، نو تبه نه کوي. او د مور او د پلار چې کوم حق دی، هغه چې څومره په الک دی، هموغونه چې دی په جلۍ باندې دی. او دا جنکۍ د ما ته خو ډېر د ځایونو معلوم دي چې الکانو پلار د پښې نه کش کړی، بیروني کوڅه کې ورځولی، بیا واده کړي، لورګانې راغلي دي، پلار یې وړی دی خپل کور ته، پاکړی دی، صحیح کړی دی، ساتلی دی، خدمت یې ورته کړی دی. یوې ښځې خو ما ته ویلي چې پلار مې ډېر ضعیف و، نو بالغ سره به مې ورته بالغ تې ښودو، ورسره به ملاسته وم چې شپې څه چل پې ونه شي، اوبه ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي، خیر یې راته ونه کړي. هغه راته ونه کړي. ډېر کیسونه ما ته معلوم دي چې جنکۍ د پلار خدمت کړی، خو چې اول نه هغه بی اسري، بی وسیلي، څه کار نه وي، میړه یې ته احتیاج وي او میړه یې بدخویه وي، نو هغه غریب بابا څه هغه وکړي د مور او پلار؟
شیخ صاحب، دلته بیا کله چې ماشومان په کور کې پیدا کړي، که هغه نجلۍ وي او که هغه هلک وي، کله چې مور او پلار بیا توپیری چلند کوي، مثلا هلک ته ډېر ارزښت ورکوي، نجلۍ ته کم ورکوي، دا دوی لپاره اسلام کې څه راغلي دي؟ جزا ورته څه شته که نشته ده؟ او د دې نه علاوه کله چې دوی لویږي، د دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده؟
د اسلام کې خدا دی چې ستا ماشومانې که هلکانې که جنکۍ، چې ته کور ته راغلې خو راغونډېږي سړي دی که نه، چې پلار راغی یا مشر لالا راغی، نو چې یو نه مچو اخلې بل نه به هم اخلې، دومره فرق پکې نشته دی. او حدیث کې راغلي چې نبی علیہ السلام فرمایي من ولدت له ابنتون چې چا یې ولور شو فلم یعدها خخ عین کړه ولم یوهنها او توهین مرته ونکړه پکې ونه غنلا د دوه مزره جی مخلوق یې ونه غنه ولم یؤثر ولده علیها او زوی ته پاغه باندې ترجیح ورنه کړه چې دا خو می زوی دی او دا خو الک ته هغه ته ترجیح ورنه کړه نو بیا رسول الله فرمایلی ادخله الله به الجنه په دې وجه به الله پاک جنت ته داخل کی اولادونو میں اس کے تفاوت او فرق دے رہے گا قطعا ناروا دے حرام دے شریعت کے دو یو سڑے نبی علیہ السلام ترہ گئے چھ ما پلانی زوی تا میں دا 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 مال ولی کو او تپ گواش ہے چھ بیازما دا مرگ نا پس تو گنو ہوئی چھ دا دے کے دا پلار مال دے ٹول شریک نو رسول اللہ بے ٹول تا دے ہم دون اور پھر لرگان تا زامن تا ٹول تا دے ہم دون اور کوئی نا دا پلانی زوی تا میں ورک دا خپل خزی نمی والا یو کلی کور خلگو رو پی جندے لے کر نو دا خزی نمی شو پلانی زوی تا نو رسول اللہ وی دا خطا ظلم کرے دے او زه ظلم باندې گواہی نو کوم زه په ظلم باندې به گواہی کوم لاړ شه ځان ته بل گواه وګوره زه په ظلم باندې گواہی نو کوم اسلام خو اولادونو سره په تعامل کې چې دی د قطعی مساوات او دغه چې دی حکم کوي یو حدیث کې عائشه بیبي وایي چې ما کور ته وخزه راغله سوال یې کوو مسکینه وه دوه جنکۍ لورګانې ورسره وي نو فلم تجد عندي شی نو موږ کره نه وو یو خورما وه هغه مې ورکړه هغه یې نیمه کړه نیمه دې وی لور خله کې ورکړه نیمه دې بل لور خله کې ورکړه نو زه ما من ډیر تاثیر وک د کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو ما ته خدا راغلی و دا څه کار وک نو رسول الله فرمایل چې سوګ لورګانی ولري او د سه حالت ته ورسیږي او غیب بیا هم عزت کوي او خدمت کوي او پالنه کوي کن له ستر من النار دا ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي الله به جهنم نه بچ کی چاغه د خپل لورګانو هغه کی دا ډیر حدیث دی دا الکانو باره کې ډیر راغلین دي دا جنکوی باره کې راغلی الکانو مخشتا خدا جنکوی باره کې ځکه ډیر راغلی چې عربان خو الکان تاسو ترجی ورکوله نو جنکوی ته ترجی نه ورکوله نو دا احادیث د فضیلت دی ټول د جنکوی باره کې بل حدیث کې راغلی منعال ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن چې چا د دوه لورګانو کفالت وکړو یا د دوه خویندو کفالت وکړو چې پلار نه پاتې خویندې یا درې تر دې پورې چې هغه میړه وکړي او یا چې دی بس خپل مستغني شي د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا دی مړ شي یا هغه مړ شي خو انسان دی جزایی راځي په دنیا کې نو رسول الله فرمایل دغه سړی چې د دوه لورګانو درې لورګانو دوه خویندو درې خویندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدایی پورې یا استغنا پورې انا وهو فی الجنه کهاتین زه او هغه سړی به په جنت کې دغه سیو لکه دا دوه ګوتې چې جوړه دا د هلکانو باره کې نه راغلی دا جنکوی باره کې جنکوی باره کې بے شمیر حدیث راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی او ترهیج ورکړی تشویق کړی دي خلک چې دی او قانوني او یواز تشویق هم نه دی قانوني حقوق هم ورته چې دی ورونو سره هغه متثابت کړي خو ټول نه زیات تشویق ډېر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغې ته متوجه
شیخ صاحب دا دومره ښېګڼې چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلی دي په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوه کوي ولې بیا دغه حقوق کپاره برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوي نجلۍ ته ورکړل شوي دي د همدې کورنۍ نه نیولې تر حکومته پورې ولې نه ورکول کېږي ولې دا ذهنیت نه بدلېږي سره له دې چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوا کوي
یاره خور هغې باره کښې خو زه څه نه شم ویلی ځکه زه نه حکومت کې یم او نه مخکینی حکومت کې وم خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي د مخکینی حکومت هم دا فرض و چې دا جاري کېده اوسني حکومت هم دا فرض دی خو دا داسې شی دی چې یوازې حکم کولو باندې هم نه کېږي چې حکومت راځي او یو اعلان وکړي دې لپاره ذهنیتونه اماده کول جوړه کول میراب نه ممبر نه تلویزیون نه رادیو نه استاذ دا برنامه ایښې ده خو کال کښې ورځ ږدی نو دغسې برنامې شي دغسې د ممبر نه خبره وشي محراب نه خبره وشي رادیو نه وشي تلویزیون نه وشي او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي نصاب تعلیم کې داسې فیسی دي چې ته به د دې ساز جاتو خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښه د فارسي ادبیات ښه خو دغسې شیانو په معامله کې نصاب کې به دې بار کې تغییر وشي. نو دا ټول کورونو کې دا مسله نه ای موږ خپل کور کې ما دوه مسیان دا مسې چې دا ټول درې وخته ډوډۍ زما په غېږ کې خوري نکی نه مور ته ځي نکی الک ناشتي په ځمکه دا ما غېږ کې ناشتي نه یو مړی خپل خورم یو مړی ورکو یو مړی خپل خورم یو مړی ورکو. نو ټول کورونو کې داسې نه ده خو تاسو چې کوم خبره کوي دا هم صحیح ده داسې جاهل کورونه داسې جاهل کورن نشته دغې همدا یوه مسله نه ده چې د جنکیو حقوق نه ادا کوي هېڅ حقوق هغې نه ادا کوي جاهل خلک دي نه د خدای ادا کوي نه د پیغمبر ادا کوي نه د ټولنې ادا کوي نه د مور او پلار ادا کوي دا زوی چې تاسو یادوئ چې دغه به ډېر حقوق ادا کوي دا هغه هم نه ادا کوي هېڅ یې نه ادا کوي جاهل دی. نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې پکار دی او شارټ ټرم منصوبو باندې د دې مسلې علاج پکار دی دا یوازې که موږ شکایت کوو دی هم حل نه دی خو دې دپاره حکومتونه باید پلان ولري علما باید پلان ولري تاسو میډیا والا باید دې دپاره پلان ولري چې دا خبره موږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کې کینې ما خو الله ګوا دی ما به دا د فهمه قرآن غونډې کولې یو لک 50,000 خلک به هغې ته راتلل. نو یعنی هر یو هفته به مونږ غونډه وه خو هر ځای کې به د ښځو حقوق چې دی ما موضوع ایښوده یو ورځ به د ښځو حقوقو باندې مونږ خبره کوله خو دې دپاره که ټول وسایل په کار واچول شي نو ذهنیتونه ټولنه قبایلي ټولنه ده ټول تصور یې په ټوپک او ډز او ماشه او جنګ او دبی او کوتک باندې ټول عقیده ده. نو داسې ټولنه کې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه نو خامخا لور بس څه کوي نو غور سره جنګ نه شي کوی مړی وته نه شي کوی دا خبرې به که نه خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح شي ذهنیتونه اصلاح شي هغې دپاره اوږد او همګیر او همه پهلو او همه جهت کار هغې دپاره پکار.
مننه شیخ صاحب تاسو ته بیرته راشم. رڼا جانې تاسې راته ووایئ تاسې په همداسې یو ټولنه کې رالویه شوي کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیري چلند کوي د زوی او لور ترمنځ دغه وخته پورې چې اوس رارسېدلې او د پوهنتون محصله یې دغې وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تا اغېز کړی دی او کله داسې فکر درسره پیدا شوی دی چې باید حتما خپله کار وکړي په خپله پښو درېږي حتی ستا د ژوند هغه نږدې کسان چې ستا مور پلار دي یا ستا ورونه دي ته باید ورته ثابته کړي چې ته د یوې ښځې په توګه باندې یو کار کولی شي تر څو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو نجلۍ ترمنځ او د یو هلک ترمنځ هېڅ توپیر نشته ده او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي.
بله میرمن سیال زه په همداسې یو ټولنه کې لویه شوې یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم په همدې ټولنه کې زه اوسم او د هغې تر څنګ مبارزه کوم او تر دې چې زه په خپل قوم کې اوله جلۍ یم چې پوهنتون ته راغللم او ما دیني زده کړې هم وکړې د هغې تر څنګ مکتب او بالاخره پوهنتون ته لاړم. څومره چې ما دیني زده کړې کړې دي ما شکر د وړې دورې اسناد اخیستلې د اسلامي عمارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پوهېږم. نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نه دفاع وکړه خپل زده کړې مې که بالاخره شپنتونه پورې راغلم. د کور د کورنۍ هر رقم بد وضعیت د هغوی هغه توپیري چلند چې کوم و هغه مې هم مخته یوړه. ما د شپږم صنف رئیس بیا د خپلو کورنۍ ملاتړ نه ده لیدلی سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډېر زیات مصرف کېده او شخصي مکتبونو ته به لګی کېده کورسونو ته به لګی کېده. خو مګم زه سره د دې چې په ډېر کم عمر کې د مدرسې استاد وم ترجمه درس به مې ورکوته
مهرباني.
نو لکه څنګه چې ما ویل زه هم داسې یو ټولنه کې لوی شوی یم اوس هم لګیا یم. تر نن ورځې پورې زه د ډېرو حالاتو سره مخ شوی یم. بلې زه د روحي حالت سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلند سره د چې سکه کورنۍ مې وه د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم. یوازې پاتې شوی یم. هر کمالات خو د دې مونږ تاسو ک چرتو ګورو لکه مخکې می هم ویلې دوی هم دا فکر کوي چې او جلې میړه کې یوي چې په درد باندې نه لګيږي اعلان کې مفتي صاحب د خبرې ته اشاره وکړه مونږ تاسو ټول مسلمانان و دې باندې پوېږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډېر مهم رول لري زه په بار بار خپل کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول یې نه درلودلی الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته نو مور او اولاد به په خپله لویېدو او په خپله به یې خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به یې ترسره کوو خو مګم نه زمونږ داسې یو ټولنه ده دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص بل ده چې افغاني ټولنه ده بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نور د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده دوی وایي چې ماته په لانه پیغور راکوي چې ستا خور مې بهر ولیدله ستا لور مې بهر ولیدله نو د دې وجې نه د بهر ته پرېښودل د دوی هغه د تعلیم مخه نیول د دوی رسېدل او بیا خصوصا چې زه تر نن ورځې پورې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی یم هغه دا ده چې د مور طرفه مې همیشه دا خبره اورېدلې ده وایي چې ما چې په دې بېسوادۍ کې دې کور کې ژوند وکړ ستا پلار زه د کوره ونه وستم اله نو ته به هم تباه سې مېړه به وکړې ستا به د کوره نه وباسې نو زه ورته وایم چې که زما مېړه چېرته مسلمان وي په دې باندې پوهېږي د خاوند مسؤلیتونه څه دي نو زما نه فقط ما مسؤلیت هغه په غاړه دي نو هغه به پوهېږي که نه غیر د هغې نه خیر دی زه به بیا داسې واده نه کوم بلاخره د خپل مجردي ژوند به تېر کړم او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم د لور ګټې ته ضرورت نه لرم او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی دې پوره کوي مګم لور ته نه دې پوره کړي زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلې یم کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودله او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ضرورتونه مې په خپله حل کوم او د پانتون هم تاسو خپله پوهېږي چې کله مې پانتون مخ ته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم نو فلحال په افغانستان کې دا حالت شته ده د ښې کورنۍ هم شته دي مونږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړي دي څومره چې ما په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي د هغې اولاد د هغې کور کورنۍ ته ورتګ د هغې سره په شپو کول د زوی دومره قصه کې نه دي خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغلې لور ته یو ویلې چې زما د کوره اوس زه نوره زما روزي مه خوره
مننه رڼا جانې کور ودان چې خپلې تجربې در سره شریکې کړې نظیفه احمدشي هم را سره وصل شوې ده غلې احمدشي تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلې تاسو راته وایي د خپل تجربو نه مو شې دي یو افغاني په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل په خو باندې په ټولنه کې ودرېږي او تاسو سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسو د ژوند په اړه باندې پوهیږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري چلند در سره د مور پلار له خوا څنګه و
سلامونه مې کې دې تاسو ته اندرنګ غنو ملمنو ته غنو او ریزن کته باندې کوم تاسو ته واخور کړل خو په خو ودرې چې نری نه وي که ځینه وي ته نه آسان نه وي خو خدای دې وکړي هغه د پلار شتمنه وي چې د خاون وي چې د میرمن د هر چا وي شتمنه ساتل هم ژوند وخت وړل دا اسان کار هیڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي په ژوند کې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نه شو نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لرئ نه شکر الحمدلله زه ورور لرم خو مونږ د خویندې مشران یو خو دا ورور مې زمونږ کشر دی نو تقریبا پنځلس کلن دی نو د کاروبار خو نه ده نو او د کور ټول مسؤلیت په مونږ دی خصوصا په ما ده زه مخته وړم د پلار او مور چلند چې وه مور مې ډېر زیات داسې فرق نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي هېڅ فرق نه بس وایي چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي په خونو یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي مور مې په دې هیله و او اوس هم ده او خدای وبخښي پلار مې چې زمونږ افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې مونږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخوانی وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی تفاوت ډېر زیات پکې شته چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث ورته نه ورکول اوس تقریبا یو شلوی فیصد په افغانستان کې اوس مراوت شوی ده چې خلک کوي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د موږ چې تاریخ ته وګورو د احمد شاه بابا په وخت باندې هم قانون کې ذکر شوی نه و چې لور او یا خور ته به میراث ورکړي، دا منع و. تر دې حده چې میراث به تلل خور او لور. بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر، خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوی دي. مثلا ننګرهار شو، دا کابل شو، او ډېر ډالرې پراته ولاتونه خو هم هغه پخوانی حالت دی چې زه تقریبا یو درې میاشتې
نظیفه جانې که تاسې د خپل ژوند نه راته وایي، تاسې چې کله وایي خویندې مو یو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرئ، په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وي، د پلار چلند څنګه و؟ هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه؟
همداسې په خبرو بیا راځم. خا زه م کوشش کوم که ډېر زیات هم هغه په لنډ یا شارت خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم. هماغه فرهنګ و چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل. اول دا زما نیکه و، هېڅ په ښه نظر زما هغه د همازان ته نه کتل. خو بیا پلار مې ده نامپوره موږ پنځه خویندې چې پیدا شو، پلار مې هېڅ حالت ښه نه و. بس تر دې حده نه و چې لور مې بدې راځي، دې دومره و چې باید زوی هم وي. زوی هم وي وایي لور د پردي کور ده، بس یو دوه ورځې مېلمه ده ځي، وایي نسل او نصب چې ده دا د زوی ده، دا پلار مې داسې به ویل چې یعنې زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم. مخکې زموږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې. خو سره د دې چې بد حالت چې راغله ترڅنګ کې په بدو ورځو کې ده، زما مشر خور او زه هم زما نه کشر خور موږ چې ودرېدو بیا پوه شو وایي نه اولاد او د لور تر زوی تر منځ هېڅ فرق نشته. بد او سخت حالات موږ په دې ورځ په موږ هم دغلت په موږ پلار اجازه نه ورکول چې موږ مکتب ته تلو درس به وویل، دا هم ډېرې په دې ورځې په موږ راغلل. هغه وخت پلار مې چې په بستر کې وتل زه ښوونځی ته به تلم، نو هغه وخت زما د ښوونځي د تاک نه و، هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیو به مې کول. خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل، هم د پلار ساتنه چې مریض و، هم د کور مخته وړل کار او ښوونځي ته به هم تلم. ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځی پرېږدم. بیا کوم تقریبا لس کاله موږ ته پلار اجازه ور نه کړه چې موږ ښوونځی ته لاړ شو. بیا هم ځان سره فکر وکړ، بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نه شته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم. خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي، انسان نه شي بدلولی. بیا مور مې خیر د لورې د علم او د کیس ترمنځ هېڅ فرق نه شته، وایي تاسو یو کار وکړئ چې انسان داسې ورځ موږ او تاسو به راځي چې پلار به موږ څنګ کې نه وي، یا ورور به نه وي، یا خاوند به نه وي. ژوند خو په دې معنی نه ده چې زموږ ورستاسو په لاس کې کله مزله غواړي چې مړ شو او کله مزله غواړي ژوندی شو. نو باید ژوند په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مخته یوسو. بیا مور وایي ښایي تاسو کسب ته مخه وکړئ. بیا موږ قانون شروع کړ، دام سایګان نو دي خو هغه غالي مو جوړول. ښه تر دې حده چې پلار ته مو یو څه سرمایه یا شپږ کوله که موږ سرمایه ورته جوړ کړ. بیا دا پیسې موږ هم پلار مې په پیسو په کیسه کې هم نه وو، وایي دا د وایي د ښځې ضرور او یا سرمایه پاتې شي هغې ته، نو ما زه ورته څه ضرورت نه لرم. بیا موږ حیاتي ته لږ مخه کړه. مور مې چې وه خامکدوزي ورته زده وکړي، موږ ته وایي ما ته خامکدوزي زده، تاسو داسې وکړئ تاسو حیاتي زده کړئ چې زه به د کالي غاړې نه سوري وکړم، تاسو بیا نور درزونې تاسو وخته ویسئ. خو تر دې حده چې زموږ چې افغانستان ته راغلو، زما د پلار او تره ترمنځ جنګ مخته راغلل. څه مې ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنګ وکړم. مور بیا پلار مې وویل چې دا مانه که ښځه دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي، ورور نه پیدا کېږي. ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا پنځه کلن و، بل واده کې د دینه نور څلو پنځه نور زامن هم ورته پیدا کیږي. نو دا خبره چې مین سره پلار ته وایي چې ته لږ شاته شه، دا میدان ته ماته پرېږده. او ځکه چې هغه د زما د پلان نه ډېر کشر هم دی، نو پلان ورته څه ویلي نه چې زه ورته څه وایم. نو بله خبره د خلکو د ما باندې ما ته سپینګي سړی ده، خو ځوان دی، الګ دی، نو د دې سره ځان برابرې، یعنی ته دونه د ژوند تجربه لرې. بیا پلان مریض هم او فلی نه درلود بخي بیا موږ لاړو سوالي ته پلان پرسي ډول بیا ما د ځان وکیل وګڼم یا زموږ د خاطر د جزیات مکمل وکالت ما ته راتل. یعنی هغه ایدیا د څه وشو چې زموږ د ټولنه د څه موږ هیڅ انسان د مور او پلار نه بد انسان نه زیږي. هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي. خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورکوي دا ټولنه ده. دا وګړي دي چې ورته دا لامینونه ورته جوړ کړي ده پابندي د محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلور پنځه ورځې مخکې زما د څه سره لانجه وه په دې فیسبوک باندې. زموږ د کلی ملک وایي زه به هغه جلۍ اخذه به ونګورم ولسوالۍ ته لاړ شم. دې ته ما ورته وایي ته ملک یې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه. ما ته دلته غوښتې دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه. دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتې ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ځای ته لاړ مه ځه.
مننه نظیفه جانې. کور ودان
الله رحم وکړي. نو
کور ودان کور ودان شیخ صاحب تاسو ته راځم دلته چې نظیفه جانې خپل تجربې شریکې کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړئ. دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څه نجلۍ سره توپیري چلند کیږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي. بل پوښتنه دا ده چې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جان یادونه وکړه لکه په کور کې تناشي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي دغه وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپل څومره په کار ده چې دغه وضعیت آماده اوسي شرایط څنګه ځان ته برابر کړي. تاسو ګرته لاندې دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده.
کوم مسائل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وي دا خو ټولنو کې یو حد پورې شته او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غونډې رایه زما هم ده کنه ځکه چې ښځو سره جنکو سره خو جنګ نه دی په کار جګړه نه ده په کار په ګڼلندي په کار توینولندي په کار او انسان دی د الله بنده ده مسلمانان دي نو هغې سره خو زیاته ظلم نه دی په کار حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي او جنکوی کې باید دومره استعدادي دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا دپاره او د غوښتنو دپاره که هغه د میراث وي که هغه د مهر وي که هغه نور حقوق وي چې هغه شرعي فضا ته
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کیږي دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي په سلهاو داسې کورنۍ دي چې هغه نجلۍ دومره ټکې چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرات له لاسه ورکوي او د مور او پلار مخ کې د ورونو په مخ کې خبرې نشي کولی د هغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي.
دا خو داسې وال چې سړی کور تر کوره ټولنې تر ټولنې ځای تر ځای فرد تر فرد هغه فرق لري هغه باید جرات له لاسه ورنه کړي هغه باید خپل حقوق وغواړي خپل حقوق احیا کړي ژوندي کړي د علماو سره رابطه وکړي د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته ما حقوق یا مې ورور ځای کوي یا مې مېړه ځای کوي یا بل څوک ځای کوي نو جرات باید د لاسه ورنه کړي. د اردو کې یو شعر دی وایي چې هی جرم ضعیفی کی سزا مرګ مفادات. د ضعیفی داسې جرم دی چې د هغې سزا چې ده مرګ مفادات دی همداسې به مړ کېږي نو دا خو ځان دا سړی چې دی سړی که دا هم ځان غلی کړي او خپل حق ونه غواړي خپله خبره ونه کړي نه ورور ورته حق ورکوي نه چرګور ورته ورکوي نه کله ورته ورکوي دنیا کې خو همدا جنجال دی او جګړه ده روانه ده خو جرات باید جنکۍ د لاسه ورنه کړي. ادب سره ښې سلیقې سره شایستګۍ سره باید چې د هغه خپله خبره ورکوي وکړي او زموږ او ستاسو دا مسؤلیت دی چې موږ د ټولنې اصلاح وکړو تربیه وکړو دې حد ته ونه رسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي. ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي
اوس مال چې که څه هم که تاسې په دغې پوښتنه کې مخکې ځواب رانه کړه خو لنډه له تاسې اورم شیخ صاحب. اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې ستاسې په نظر مظلومې نه دي واقع شوې او اړتیا نه ده؟ هغه کسان چې په اسلام واقعا پوهېږي دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی ښځې او هم په څنګ کې هغه نارینه چې په اسلام واقعا پوهېږي مبارزه وکړي؟
نه ما داسې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ. ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکل هم کړي خبرې مو هم کړي طالبان ته مخامخ هم کړي رادیوګانو نه مونږ کړي تلویزیونونه مو هم کړي د جنکو باندې تعلیم مطلق بندول دا هیڅ حق نه دی، نه د حکومت حق دی، نه د عالم حق دی، نه د هیڅ حق دی، د هیچا د حق نه دی. جنکی باید تعلیم وکړي، او د هغې ترتیب تنظیم خپل ټولنو خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی، هغه باید وکړي. دا حق حکومت ته نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو، چې شرایط نه دي برابر خدا خو ستا ګناه ده یا ستا ملامتي ده یا ستا ضعف دی یا ستا عجز دی، شرایط خو ورته باید برابر شي. دا خو زیاته دی او دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروي وکړي چې موږ باید څونه جنکۍ کومو کومو شیانو ته تیار کړو، څومره لکان څومره شیان ته تیار کړو چې متوازن رشد ټولنه کې راشي. اوس که ټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي، که ټول مرایان چې خدام صحیح نه دی، که ټول انجینران چې خدام صحیح نه دی، یو متوازن رشد څونه چې د جنکو ته ضرورت دی، څومره حق دی، څونه برخه ده، امونه جنکۍ ار بخش ته باید تیاری شي. ماده شي دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنت دی، ټیک موږ نه وایو کو د جنکۍ باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول. ما خو دې ډیر شدید مخالفت کړی دی او د خپل د سیکورټي او د هغه پروا مې نه کړې، خبره مې کړې ده، ما صفي هغه نه ډکې دي او مخامخ مې کړی او مصیبه مې
کور مو ودان ژوندې وسې. نظیفه جان لن لتاس یورما ساس روستي خبرې هغه جنو ته چې اوس مال په کورونو کې ناشته دي او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیری چلند کیږي او نارینه ته او هلک ته په کورنۍ کې برتریت ورکول کیږي نسبت انجلۍ ته، پیغام ورته څه د لن راته وي چې واځي دوه دقیقې وخت لرو چې رانه جانې ته مرشه.
زما پیغام دا دی چې هغه نجونو ته یا هغو مېرمنو ته، زیات نجونو نه مېرمنو ته هم باید وویل شي چې هغه د راتلونکي میندې دي، باید خپل اولادونه په نظر ونیسي. هغه نجونې یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته په برابر سترګو نه ګوري، یعنې نارینه ته ورته پورتوالي مقام ورکوي، هغه باید له تخنیک نه استفاده کړي، داسې ورسره ورسره مخامخ چلند هم ونیکي، باید داسې یو مثال ورته ورکړي. یو ټولنه کې یو انجینر یو کار وکړو ته وګوره، پیدا یې ښه کار وکړو، مقام یو ښه په نوم په کوڅه کې یا په منطقه کې په ماحول کې وایي، څوک په ښه نوم یادېږي، پلار یې په ښه نوم یادېږي، ورور یې په ښه نوم یادېږي، یو کار وکړي، خپل هغه استعداد یا وړتیا ورته ور ښکاره کړي. یعنې په هیڅ حالت باید ماته ونه مني. اوس باور کړه زما داسې خراب حالت په ما را دوه کاله کې، زه بیکار یم، په کرایه کور کې مور مې مریض ده، خوین ورونه په ما تر دې حده زما هغه واده شوی کور هم په موږ باندې چې خاونې دوه کاله کې ورک شوی، او په دې حالت کې زه زما کورس کې انګلیسي کورس وایم، اوس مهال زه کورس کې انګلیسي کورس وایم، او مور ته مې ویل چې بس بل ولیکه زه درته ورکوي نشم، هر کله چې ما دنده واخلم زه به درته فیس ورکوم، او زه هم کوشش هم کوم چې باید مستری زه په بهر ملک کې واخلم. په دې حالت زه کوشش کوم باید نور انجونې نور مېرمنې هم باید ناهیلي نشي، زحمت وباسي، امید باید ولري، هیله باید ولري.
مننه کور ودان. رنا جانې لن تاسې ته راځم، هغه نجلۍ چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي، لکه څنګه چې تاسې په ژوند کې ورسره مخ شوي یاستې، مختلف نمونه در باندې خودل شوي دي، دغه نجونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غږ لړ کړي او حتما باید خپل غږ تر نورو ورسوي؟ لن راته چې څو ثانی وخت لرو.
مننه. زما پیغام او زما وینا د سینجونو ته ده چې اول جامع تعلق ته کورنۍ ته د خلکو ذهنونو ته په کتو سره خپل رفتار وکړي، که دوی په څه باندې خوشحالیږي کوشش دي وکړي چې هغې ته ډېر زیات مخه کړي، مثلا د هغوی ډېر زیات درناوي کړي، هغه داسې فکر کوي چې مثلا نجلۍ به تعلیم وکړي، دا به بهتر را مشه، نو درناوی د لار نه د کار واخلي. او بل دا چې دوی چې کله هم لا په مخ کې خندونه لري، دوی د خپل صبر او صلاح د لاسه نه ورکوي. او یو پیغام چې اسلامي امارات لړم حاصل حکومت ته، دوی ته هم هیله دا ده چې د مکتبونو د پانتونونو دروازې د پرانیستي، ځکه چې یو سړی تعلیم یافته شي، یو سړی تعلیم یافته
شي. نه کور ودان چې وخت خبرونه خلاص شو، له تاسو ټولو قدرمنو لریدونکو هم تر بل پروګرام خېچ.
سرو شراب سکلو روپے چلتا دی، تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چلتا دی، من سرد سرو شراب سکلو روپے چ
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزانه چا پا دولست شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
کابل د دوری راشه په باز خلب دی کو کته شبم په باز خلب دی کو کته شبم شیره می سادو میرا ور مست مست کې کی سادو میرا ور شیره می سادو میرا ور مست مست کې کی سادو میرا ور شیره می الله شیره می سادو میرا
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
آزادی رادیو په خپلو راپورونو کې حقیقت، دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ قضاوت.